السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
سلیم شیرون بیا دی وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زوره خپل وطن ته ستنول د مهاجرت د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک په دوی تور لګوي نو د تور لګي څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطح عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با ترپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر جائے
میں کتنا وزن ہے.
په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړو لرونکو 200 کسان نمونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 18، بلوچستان کې 29، گلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. پراپور کې دا هم ویل شوی چې روانو بارانونو سیلابونو 1,428 کورونو ته هم ځان اړولې دي. راپور د تیرې میاشتې له 9 بیا تر 23 نیټې پورې تر شو پیښونه راخسته شوې دي. په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال د بارانونو سیلابونو له کبله 208 کسانو ژوند بیرلی وو. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د آی اس آی مشر ګډون وکړو. د وزیر اعظم له کوره جاري شوې خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د ملکي سلامتۍ د ترهګرۍ خلاف روانو کاروایانو، د امریکې نه د اف 14 جنگي الوتکو د اخیستو، د غیر ملکي استخباراتي ادارو په پاکستان کې د لاسوهنې تفصیلي جاج واخیستې شو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول شي او دوامدار فشار ورباندې رانشي، دا توان لري چې ډېر زر بیا فعال شي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېیمه برخه خاوره کنټرول لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوری مصدق تیره ورځ مشال لیډو ته ویلي چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړې چې له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغه کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا او ترکیه ترمنځ د نوې موافقې پر اساس باغ کډوال چې د مارچ تر 6مې وروسته یونان ته رسیدلی ترکیه ته استول کیږي. پرون هم 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانانو تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته ولېږل شو. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودرې. په ښکاره د اوربن دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وشو. په ناګورنو قرباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یو ویان تېره ورځ مشال لیډو ته وویل چې د اوربن موافقه پر ځایي وخت غرمه 12 بجې وشوه. د آذربایجان د دفاع وزارت وروسته تایید کړه چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات ودرېدلي دي. د امریکا د بارنو چر وزارت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی او سرګند کړی دی چې له دواړو خواو سره خبرې کوي سو اوربند ټینګ وساتي. د دې وزارت ویان مارک ټونر وویل دواړه هیوادونه باید ډیر زر د خبرو میز ته کینی.
امریکا له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دی خو موږ خوشبینی لرو چې ټینګ بسي. موږ له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو.
په ناګورنو قرباخ کې د 1990 د لسیزې را په دې خوا د تیرې شنبې په ورځ انخطې پیل شو چې له ټانکونو، هیلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې واخیستل شو. د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د S-300 ډوله فضایي دفاعي میزایلي نظام لومړی برخه استول پیل کړي. د روس د بارنو چارو وزارت یو چارواکي زمیر کابلوب تیره ورځ انټرفیکس خبری ایجنس ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن واستول شي او که نه، خو ایران ته به لیږل کیږي. ایران او روس په 2008 کال کې تهران ته S-300 ډوله فضایي دفاعي میزایلي نظام د 15 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو سپارل وروستو لاغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هیواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې شي. دغه و د مشال لیډو د دې و خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.98 روپۍ او په 1.03 روپۍ. یو پاونډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 15 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنت سوبې او د موسم حال مل رابی اکرم خان نو واورید. په خبرونه کې به واورې پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. معلومات درکو. په جنوبی وزیرستان کې د پرمختیايي منصوبو حال هم درکو.
محسود چې کله ردی زنه وتی او بیا اوس واپس راځي، نو په هغه واپس شوی علاقو کې 109 ګرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې 3 کمل شوی دي چې داغینه خلک مستفید کیږي.
په مومند ایجنسی کې په بیلابیلو تحصیلونو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه هواریږي. ځوانان سوای
د حکومت خدا ډېر یو مثبت اقدام دی. ماشومان چې کله د لوبو طرف ته راشي په دې باندې به په امن کې ډېر زیات خاصه پرې وځي، چې دلته زموږ ماشومان چې کله د غلطو سوچونو نه به راواوري.
په 19 پروګرام اف سی آر او پښتانه کې به واوري چې په قبایلي سیمو کې اف سی آر په دودیزو جرګو څه اغېز کړی دی.
جرګې سیستمي نه خلاص کې سره ګډوډ شول، هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون وي وغوښتل، هغه قومي مشرون وي صحیح او پاورفل خلک وو.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قوم ته په خپله وینا کې د ده پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه خواوشه 11 میلیونه زیات داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښایي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج با دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با ترخپل پلٹون وروست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر زائی
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنی چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلا وطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به وساغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي چې لرغونو ځایونو او ودانو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول سیزونو کاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پیښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې کید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا کاچاک کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نه وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبے ته حواله شو، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیات اکلا چې دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې و، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دا قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړي یو لس کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرا اور ردین علاوہ یو 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوکھ آرکیولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کئی خرابے کئی نو غت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ زیاد تکڑا چی اڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ با لرلو او پینز او یکا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزولو شو، خو اس دا دے قانون لان دے دا غمودا 10 کال پوری زیاد تکڑے شوا. حقا زیاد تکڑا چی دا دے قانون لان دے سوک هم پل تاریخی زے کو یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی ترسو پوری چی دوی محکمی نے اجازت نوی اخستی.
شک پک منگ داغم اچولی دا چو شا ذاتی پراپرٹی نو آغا ضروری نده چو گورنمنٹ اگنا پرچیز کی وائخ لی آگ کی، بلکہ دا پروویژن منگ اچولی چو گورنمنٹ پاگو بانے پیسے لگولی شی یو خپل حالت کی راولی یو کنزرویشن یو کی، خو آغا مالک شکم نگا غرزولی نشی او مالک پک کسے کار کول غواڑی یا سے ایڈیشن یا سے کول غواڑی یا نوغا بھی زمان تپوز بانے یا سے ورطا انوسی ورطا ہوئی زمان مشورے بانے بکی.
ڈاکٹر عبدالصمد اویل په خیبر پختونخوا کې ټول رجسٹر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او 2 لستی، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6,000 پورې رسیږي کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په 3 درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته 3 کټګریز ورکړې، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کړو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورټنټ ده، دا لګ امپورټنټ ده، بیا د امپورټنټ سایټ
دا یادونې ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په دې وروستو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده. هغه یوازې یوه لسیزه شاته لاړ شونو په فاټا کې د ولس له لوري دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو چې له شعارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی. خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړې فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترګری ضد شروع شوې جګړه کې کایبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه ورانسو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چکلا به آلتا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو. نن سیاسی په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلی ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر आवाज اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا ولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجازه مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورزنګ پیل سوی دی.
دغه مطلب او الته کده جرنالیست مونږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو، سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو، نو د دې سره سره هغه هم ډیر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سي آر ګو مومنټ چې کم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډیر زیات پیښ شوی دی. د دې د دې تیرو د 2002 د 2003 نه پس سیاسي حواله سره، شعور حواله سره، اویرنس حواله سره فاټا ډیر زیات ترقی وکړله. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډیر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند د جواک پر ریاست کې د حقوقي د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خواني حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتابه احتجاج وکړ نو تا قانوني کاروایی به د اف سي آر ته هټ کېدل او ستبې جلسې ته نه پریښودي، ستابې سیاسي افس نه پریښودو. نو د ټول نغټ کې دا خو په دې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلي سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شغره پورته کولې. کله 2012 کال راځي د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي شذې هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یو شبکه یا نتورک جوړ کړ. د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شذې به د خپل حکومت لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غک شروع شو دي. د مسلو کې ما وې چې جرګه په لګل چې موږ له وکا جرګې اینه مخکې تصور هم دارې در سره و. دې لمه د جرګې نوم په دې ور کړی چې جرګه ختم کوي شي، سلام مشورې کول شي، خپل غږ به ضرور کوي. په دې مسلو کې نو دې مخکې دا تصور نو او دا تدلیان رو راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم نسبتي کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سویلی وزیرستان کې د وسلوالو په ضد راهینه جا د عملیاتو د دې سیمې خوا او شاته لکه خلک به کور کړل. د دغو قبایلیانو د بیا لیږلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د پرمختیايي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال په بیلابیلو پرمختیايي منصوبو کار کړی دی او په ځینو نور روان دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د سویلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامی لمرستیال پولیټیکل افسر محمد شعیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د پرمختیايي چارو ادارې د مسعود په سیمه کې تروسه څومره پرمختیايي منصوبې سرته رسولې دي.
سروکی کې او لدا سب ډیویژن کې چې کوم دا میسور ایریا دا میسور چې کلر دې نه وتی وو بیا اوس واپس راځي. نو په هغه واپس شوی علاقو کې یو سل او نه ګرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې دریا او یا سکیمونه دا مکمل شوی دي چې دا غنه خلک مستفید کیږي او باقی چې سمره دي په هغه باندې کار روان دي.
دا ترقیاتی چارې په کوم شوبوک شوی دي.
دا ترقیاتی کارونه چې سمره دي په دې کې روډونه شامل دي. په روډ باندې کار کې کو یو علاقے ته شنګل روډ ضرورت دی هغه ورته کیږي او کو د پوخ روډ ضرورت دی هغه هم ورته کیږي. شي بیا د دین علاوه تعلیم په میدان کې کمزه کې بلډینګ نشته دی. بلډینګ ورته جوړ شوی دی. کو هغه یو کمره ده کو دوه کمرې دي کو چار دیواری ده. د پرنسپل دفتر دی د سټاف د پاره کمرې دي دغه ورته جوړ شوی دی. دین علاوه زراعتو کې اریګیشن چینل دي هغه ورته جوړی چې د کمو خلکو ځمکې غیر آبادی دي او هغه کې فصل پکې کیدلی شي. خو د قوم یا د خلکو دومره وس نشته دی چې پاغه باندې خرچو کی او هغه د آباد او د کاش لپاره جوړی کی. نو دا غیر لپاره دی چې کم دی لینڈ ریکلیمیشن ورته وای چې پاغي کې د ځمکه باندې ټریکټر او هر څه وګرځي او هغه د کاش قابلیت جوړ کی دی پکې کړی دي. د دې نه علاوه زمیدارو لپاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړی دي په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې چې د خلکو ته بیج ورکړي دي سره ورکړي دي چې دا خلک په دې قابل او دې جوګشي چې پخپلو پټو کې او پخپلو ځمکو کې سو کوي او دا غنه استفاده حاصل کی.
دا غا کا بالیون ته د شلو د او بو ها څه تنظیمات شوي دي.
کودلته کې دا علاقه وګورو نو دا داسې ده چې په دې کې د اوبو لیول ډېر زیات لاندې دی. هغه د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو قبیلې د وس کار نه دی ځکه چې په دې باندې خرچه ډېره زیاته راځي. نو د دې لپاره دی ټیوبویلونه جوړ کړي دي. بیا د هغه ټیوبویلونه چې کله جوړ شوي دي نو د هغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محلې ته هر علاقې ته نلکې رسولي دي او دغه رنګې دغه خلک دغه اوبو نه مستفید کیږي. په دا انداز چې کوم دی داسې ټول 15 ټیوبویلونه جوړ شوي دي.
هغه سیمې چرته چې کابلیون یا بیرته لږډول شوی نه دی آیا د قبایلیانو د پاره با دغه اداره هلته هم په دغی رنګ کارونه جاری وساتي
چې کومه خلک واپس علاقو ته ځي کومه علاقې کلاویږي ورسره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د څه ضرورت دی. نو د هغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړی او هغه بیا خپل مخکې پاټا سیکرټریټ هلته کیلیږي او د هلته نه منظوریږي هلته نه چې واپس راشي نو دی پې کار شروع کوي. نو امید دا دی چې څومره علاقې کلاویږي نو هغه رنګ دیور پسې ځان رسوي او زر تر زر دی خپل کارونه شروع کوي.
د سویلی وزیرستان لمرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پاړه شوی یو سروې په کډوالو کې د کم عمر ودونو د ماشومانو جینکو او لکانو د جنسي ځورونې او پرخصو د کورنۍ تشدد پاړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروې دا هم وایي چې له کډوالو نسکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړو کې عمر ودونو ماشومانو جینکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په ښځو کورنۍ تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې دي. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام SR کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړو کې عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جینکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروي وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون قاسم دی کور جون دی سخت دی کوچ بیا داسې حالات شي نو نورم سخت شي چې لکه تا ته لږ هیڅ سهولیات نشته. زنانو د مسلو خبره کوو یا د صحت خبره کوو نو نشته نږدو وته. داسې د اوبو د څښلو مسلې دي هغه ورته نشته او اوبه ورته مهم دي. ایون دا چې لکه دوی ته لکه لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته. په خپل هغه اپنی مدد آپ باندې لګیا دي.
د غیر سرکاري ادارو د دې سروې په وینا چې 16% جینکې او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لریوالی دی چې 6 کیلومتره نه تر 10 کیلومتره پورې لري دي. د دې سروې په وینا که دا صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړی شوي دي.
پارا د زنانو د پارا د سړو د پارا او سپیشلی هغه خلک چې لکه کم لکه موږ ورته پی ډبلیو ایس ان د راځي د پارا هیڅ سهولیات نشته نو ورته سرویس نشته چې هغه ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سهولیاتو په لړ کې سروې وایي چې 73 کډوال د صحت سهولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز ترې 10 کیلومتره لري دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په مومندو ایجنسی کې د لوبو محکمه وای پر اتلونکو ورځو کې د سیمه پاتو وړو تحصیلونو کې بدلو بو هغه میدانونه هواری کی چې د سرکار ملکیت نه دی خو ځوانان یې د لوبو لپاره استعمالوي. د چارواکو په خبره د پیچونو او غاړو جوړولو کار به اتلونکو نه شروع شي. دوی وایي چې دا کار د مومندو په مختلفو تحصیلونو کې د بیلابیلو کلو ځوانانو په درخواست کیږي. د سیمې ځوانان د حکومت دغه ګام ستاینه کوي او وایي چې د لوبو میدانونو کې آبادی نو په امن کې به مرسته وکړي. شانواز سرگزی له معلوماتو سره.
په محمد ایجنسی کې د لوبو د محکمې په وینا هغوی به راتلونکې اونۍ کې هغه د لوبو میدانونه جوړوي کوم چې له وړاندې په شاړو ځمکو کې ځایي زلمو آباد کړي. دوی وایي چې دغه میدانونه چې ځمکې د سرکار ملکیت هم نه دی د سیمې د ځوانانو لپاره به پکې هوارې پیچونه او غاړې جوړول ډېر زر شروع شي. د داسې ګام اخستو مقصد د دوی په وینا په سیمه کې امن ته وده ورکول دي. سید اختر د محمد ایجنسی سپورټس مینیجر دی او وایي او هم د امن په نوم د اسماعیل اگین پاکستان په نوم د یو تنظیم د کرکټ لوبه هم روانه ده. دغه تنظیم د محمد ایجنسی د مشر ارشد خان مومن په وینا که حکومت د هغوی د لوبې میدان جوړوي نو هغوی به ورسره خپل د رضاکار هم د ودانۍ په کار کې اخته کړي.
او موږ بنا حکومت نه دا وختونه کوو چې دغه ګراوند چې په سرخ پکې پیاجېږي په دې کې الکانو په خپل تاون باندې کانکریټ یا اور کې کانکریټ کوم جوړ کړی دی خو ګراوند هم اوس لیول نه دی هموار نه دی. ضرورت دی هغه کې موږ دا کول شو سره چې ټیکنیکل سهولت هم ورکړو چې رضاکارانه خل موږ کوم کسان دي پلانینګ مطلب دوی سره هم هر قسم مرسته او تاون ته تیار دي.
مجید الله خان دروخان مستقبل خیریه ادارې غړی دی او هغه وایي چې کله هم د کرکټ یا فوټبال لوبه کوي نو په غرونو کې ځان لواړه میدانونه جوړ کړي. حکومت ته باید دغه میدانونه هوار کړي.
چویان لري د لوبو میدانونه دي خو هغه اوارې غواړي یا فټ جوړول غواړي نو که چېرته دغه مت کې ورسره مدد وکړي نو د امن دپاره چې کله انسان ته یو مثبت سرګرمۍ کې ملوث شي نو هغه چې کوم نېګېټیو یا نفي سرګرمۍ نه دي هغه تفاتې وي.
او ذاکر خان د پنډیالې اوسېدونکي دی وایي چې د لوبو عام کېدل د امن ضمانت ته
نو د حکومت خدا ډیر یو مثبت اقدام نه قدم نه چې دا دې طرف ته نوی خیال شو ماشومان چې کنه دې لوبو طرف ته راشي دې باندې په امن کې ډیر زیات خاص پرې وځي چې دا دې ماشومان چې کنه دې غلطو سوچون نه بره او ډیر کېرون کې بل اخته شي.
او د لوبو د محکمې په وینا دغه میدانونه چې هغوی هواروي په اته وړو تحصیلونو کې دي او زیاتوي چې هر څوک کولای شي درخواست ورکړي او خپل د لوبو میدان د هوارولو لپاره د حکومت نه مرسته واخلي. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له شاهین بنری ناور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورونو د سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د افتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 138 کسان جوبل شوي هم دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو د درې واړو پوځونو مشرانو جوائنټ چیف آف آرمی سټاف او د آیس آی مشر ګډون وکړو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرې شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د اذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودری. په ښکاره د اوربن دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وشو. د روس خبري اجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 ډوله فضايي دفاعي میزایلي نظام لومړی برخاستول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړ دی چې له هیواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیرقانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې شي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. د دې خبرونه کوربا ګل آیاسی. تر دې پروګرام وروسته تاسو لپاره یو بل 19 پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د کتابونو لوستلو لپاره مختلفې ذریعې دي، که یخوا لابریان وي نو بل خوا د کتابونو اخیستلو لپاره لوی لوی دوکانونه هم وي. خو په امریکا کې یو داسې کتاب کور دی چې په خپله د خلکو کورونو ته ورځي او کتابونه ورکوي. په امریکا کې د دغه نبی کتاب کور په یو زوړ وین یا ګاډي کې جوړ شوی دی. دا کتاب کور د کتابونو مشهور کمپنی پارنیسیس بوکس جوړ کړی دی. د کتابونو دا ګاډي په مختلفو ځایونو کې ودرېږي. منتظمین وایي چې د موبایل کتابونو ګاډي به هغه ځایونو ته رسائی ولري چېرته چې خلک کتابونو ته لاسرسی نه لري. د افریقا یوګنډا هیواد په اړه دا خبره مشهوره ده چې په هغه هیواد کې د بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. په 2009 کال کې صحافي ډارا کیر د یوګنډا په اړه لیکلي وو چې په دې ځای کې د رڼا بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. دا لومړی وار وو چې د دې خبرې موازنه شوې. د دې خبرې تصدیق د ټلیفون کمپنی وډافون هم تر سهده پورې کړی وو. د یوګنډا وکیل جیرارد ایبلا وایي چې په لومړی وار یې په 2016 کال کې په کمپالا کې د کانفرنس پر مهال دا خبره اورېدلې وه. نو حیران شو. د نوموړي په خبره له هغې وروسته یې د دې حقیقت معلومولو لپاره شمیرې راغونډول شروع کړې. د یوګنډا کمیونیکیشن کمیشن تر مخه په هغه هیواد کې 2.26 کروڑ موبایل ټلیفونونه رجسټر دي. ایبلا د دې وروسته په یوګنډا کې د بلپونو په اړه توجه واړوله. د یوګنډا نیشنل هاوس هولډ د 2012 او 2013 کال د سروې تر مخه هغه هیواد کې د 2.2 او 40,000 کورنۍ آبادی دي چې پکې 14% د خلکو په کورونو کې بجلی استعمالیږي. دې تناسب ته کتو سره دا معلومیږي چې یوازې په 100 کورونو کې د بجلی رڼا ده. په نړۍ کې د لکونو خلکو تر استعمال لاندې مصنوعي ذهانت تخلیق عمل کې برخه اخیستونکو کې یو کوالک لی تعلق ویتنام سره دی.
چې په یو وړوکی کلی کې وسیدلو. دوه دېرش کلن لی د ټکنالوژي مشهوري کمپنی د ګوګل برین یا مزغو ډلې سره کار کوي. دا ځانګړې ډله په کمپیوټرو کې د انساني مصنوعي مزغو نظام د تخلیک کوشش کوي. دا د ګوګل کمپنی لخوا د مصنوعي مزغو د تخلیک لپاره هلې ځلې هم کوي. دا به یو مکمل انساني اوصاف مشین نه وي، بلکې په خودکار طریقې د سوچ صلاحیت بلري. لی په مشینی ذهانت تحقیق هغه وخت شروع کړ کله چې په آسټرالیا کې په یو پوهنتون کې زده کړې کولې. بیا دی د امریکا په سټینفورډ یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی کاندید په توګه یو مضمون باندې هم کار کولو. لی وایي چې د داسې سافټویر په جوړولو وی کار شروع کړي چې په خپل نوي معلومات زده کړي. په 2012 کال کې لی په مشرۍ کې ګوګل یو تجربه کړې وه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا مصنوعي اعصابي نظام تر څومره حد پورې په خپل زده کړې کولی شي. لی وایي چې داسې وخت راشي چې ټکنالوژي په داسې مصنوعي ذهانت بدل شي چې څنګه د 2013 کال کې مشهور فلم هر کې خودل شوی و. د ووري بر اعظم انټارکټیکا کې په موسمونو کې د بدلون له وجې یو نوی تجزیه کې دا خبره مخې ته راغلې چې د نړۍ سمندرو کې د اوبو کچا نور هم لوړې دي شي. د شمیرو تر مخه د روانې پیړۍ اخیر پورې د سمندرو سطح تر یو میټر پورې لوړې دي شي. په دې کې دا هم ویل شوي چې تر 2015 کال پورې په نړۍ کې د سمندرو سطح تر 3 میټر پورې لوړ شي. تکي کونکي وایي چې د کاربن اخراج کې کمی سره دا مسله حل کېدی شي. د دې نه وړاندې هم مختلفو تنظیمونو دا خبرداري ورکړې وه کچري د کاربن په اخراج کې کمی رانی شي نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د انټارکټیکا په نړۍ کې په سمندرو د اثر په حق لا بحثونه روان دي. تیر کال په یو تحقیق کې ویل شوی و چې د انټارکټیکا له وجې د سمندرو سطح لوړېدو کې اضافه ممکنه نه ده. د جنوبی هند یوې سندرغاړي تر ټولو زیات 15,500 سندرې ویلي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د جنوبی هند سندرغاړي پی سوشیلا له 500 کلونو راهیسې سندرې وایي او په دې وروستو کې د سندرو شمیر 15,095 ته رسیدلې ده. د دغه سندرغاړي نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. سوشیلا په تامل، هندي، ملایم، کاندا، هندي او نورو ژبو کې سندرې ویلې دي. سوشیلا 80 کلن ده او په هند کې ورته یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوی دي. په 2011 کال کې دا ریکارډ مشهور سندرغاړي آشا بوسلے سره وو چې 15,000 سندرې یې ویلې وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Prometa Mario.
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
No, no.
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په درېیم نمبر فلم کنگ فو پانڈا 3 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په درېیم نمبر فلم مای بیگ فیٹ گریک ویڈنگ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم راکی هینڈسم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په درېیم نمبر فلم 13 سرور دی چې تر اوسه پورې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وار ډاګز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا د دوو کسانو ډیوډ پیکوس او افریم ډیوورلی چې د 300 ملیون ډالرو ټیکه یې ګټلې وه چې په افغانستان کې د امریکا ملګرو هیوادونو ته وسلې ورکړي. دا فلم په مشهوري مجلې رولینګ سټونز کې خپور شوی مقالې باندې جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې څرنګه دغه کسانو د وسلو ورکولو ټیکه ګټلی او بیا په خپل کور او بهر له خطر سره مخامخ شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو جونا هیل او مایلز ټیلر هم کار کړی دی. د دې فلم عکس بندي په رومانیا کې شوی. فلم وار ډاګز به د اگست په 19 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Frankly, we were tad concerned with your performance history against a deal of this size.
But after meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one.
We won't let you down, sirs.
Not to mention your bid was far too attractive for us to pass up.
What did you mean by that exactly?
He means you boys lowballed the entire industry.
By how much?
You guys came in $53 million lower than the nearest competition.
Now to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract?
I have a big idea.
They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. Show you about my culture. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it. We don't
play fair. Sorry.
Excuse
kind
me.
Of an emergency.
Sorry. Don't worry. I have to go first. I'm American.
You drove the
through the triangle of death.
The triangle of death, bro?
We drive through all triangles.
د امریکا په تاریخ کې د تیرو بهدو ناوړي پیخي په اړه فلم جوړ کړ شوی دی. د فلم نوم ډیپ واټر هورایزن دی. دا هما غزای دی چرته چې د پیخه رامنځته شوی و. په 2003 کال د اپریل په میاشت کې په سمندر کې جوړ د تیرو موندلو لپاره ولاړ ځای چې ورته ډیپ واټر هورایزن هم ویل کیږي کې 14 وروستو اور ولګیدو چې له وجې د دغه کمپنۍ یولس کارکونکي وژل شوی ول. د دې ترڅنګ په سمندر کې د تیرو بهدو له وجې ماحول او سمندري حیات ته ډیر زیات زیان رسیدلی وو. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک ولبرګ او کټ رسل هم کار کړی دی. دا فلم بعد سپتمبر په 10مه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean.
And we're the explorers.
Like Dora.
Like Dora.
That oil is a monster. Like the mean old dinosaurs all that oil used to be. So for 300 million years, these old dinosaurs have been getting squeezed tighter and tighter, tighter.
We get it. Just use two tighters.
Then Dad and his friends make a hole in their roof.
Yeah.
And these mean old dinosaurs can't believe it. Freedom! So they rush to the new hole. Then smack, they run into this stuff called mud. That they cram down the straw. Hold the monsters down, we build them a new roof.
د هندي سینما اداکار رندیپ هودا نوې فلم لال رنگ لومړی ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې خودل شي چې د هند په هریانا ریاست کې په یو خارګوټي کانال کې د وینی بانک کې د غلا واقعیت خودل شي. د لال رنگ فلم ډایرکټر سید احمد افضال دی. دا فلم به د اپریل په 2 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
مجھے شنکر نے ایک بار کہا تھا کہ ہم انسان 5.5 لیٹر خون سے بھرے پتلے ہیں جنہیں 150 گرام کا دل فریش رکھتا ہے. یہ کہانی اسی خونی دل کی ہے.
جو بلڈ لینا ہے وہ ریپلیسمنٹ بھی لاوے. ریپلیسمنٹ نہیں تو بلڈ نہیں.
بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے.
تیرے منہ لگ گیا خون.
بابو جی نمک کم ہے.
ارے وہ مٹھن گئے. تیرے خون میں سوڈیم کم ہے. جس کا خون اس کا ایریا.
د هندي سینما مشهور اداکار شاه رخ خان نوې فلم فین باد د اپریل په 15مه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاه رخ خان ډبل یا دوه کردار لوبوي. په فلم کې شاه رخ خان هیرو وي او په خپله د هیرو مینوال هم وي.
دور سے تو کچے والے فینز تالیاں ہو جاتے ہیں. میں تو گلے لگا کے دے کے آؤں گا اس کا ٹرافی
جب دیکھو. آریان آریان آریان
لگتا کیا ہے تو آریان کھانا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
Aisa mat bolo. Aapki life ke 5 minute bhi nahi mil sakte mujhe kya?
Meri life hai. Mera time hai. تمہیں 5 سیکنڈ بھی کیوں. تو
پہلے فین سٹار کے پیچھے بھاگتا تھا, اب سٹار فین کے پیچھے بھاگے گا.
میں آپ لوگوں کے ذریعے سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, وہ کبھی بھی کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتا.
گورو ہے تو آرین ہے, گورو نہیں تو آرین کچھ بھی نہیں.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه اونیزې خپرونې پر لور راګرځوم. په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کو یو خوا د عام ولس له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړي، نو بل خوا د پښتنو پر لرغونی دود جرګې هم اغیز کړی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا پر جوړو شوو جرګو او د دغو قانون پر دودیزو جرګو د اغیز حال درکو. دا خپرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه
د مشال ریډیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. اف سی آر یا فاټا کرایمز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایی ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیه د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالی هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلام مشوره او اکثریتي رائے سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایی ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالی نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامیه تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلي مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پات نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستمي نه خلاص کی کی فرغ غاډ ورشل هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون وي وغوښتل هغه قومي مشرون وي صحیح او پاورفل خلق وو دا هغه هغه د حکومت وو د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت ولا کې ساو سامان وای ته ویل دا تو غلطي دوه کا بل فریق کې ساو سامان ته ویل دا فهم او تفهیم سره وای دا کیسه د خپل سره څنګه کړی یو چې څه وره کړه یو خدای چې په واخ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه څنګه انتظامی اسورت وی هغه نه منځبه کوي کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه وي بس دا څنګه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خراب وي چې کوم خوددار خلک تا ځتی مشرون دي د فلور نکره واخ نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوت ورونه غځوي بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یوتای دې سړي سره ده نشي او کابل سړي سره بیا چې غلطه وي ته چې نه داز توز یوتای ده دا ومنه کا بیا غډره ما سره وي او خو یې سره جرګې سیستمي نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیز جرګای کمزورې کړل.
دلته زمونږه د بدخصمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجې نه چې کوم دی زمونږه مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې مکرکل شو. اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلق نه خرچیږي نه دبابیږي، خو ډېر داسې کمزوري خلق هم شته دي چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کېني پاتې دا غي په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړي دا غي په وینا چې کوم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي، یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه سی آر د وجنه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به درلودي او د ولسونو ترمنځ به په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پریکړې به کولی. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
چې په خو به کوم مونږه ته به مچارګو کله دا اوس چې کوم شی دی نو دې ته مچارګو وي خو په دې کې دا هغه جرګې در لري لري پوری چې اثرات نشته دي مخکې چې به کومه جرګه و نه دی به کوشش دا کو چې هغه یو څه تلاش شي هغه خپل تاوان کی خپل نقصان کی خو انت خیر پیدا کی او وسو چې کومه جرګې جوړیږي هغه په دې بنیاد باندې جوړیږي واغه سره په جرګې کې غستل کیږي چې هغه ډیر ماهر چې جرګه ورانه ولې شي او جرمانه غستل شي نو خو جرګه جرګه نه پاتې اوس خو یو روزګار دی یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره د خلکو د تباهي پرستلو لپاره
په فاټای کې د پولیټیکل نظامي تر نظارت لاندې جرګې ها وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیله په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پریکړه بحث کول وي په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیله د لګوسو جرمانو په اړه هم پریکړه او سپارښتنه کیږي خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجی ګل وای چې جرګې انصاف نه ورکوي بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه دغه د پولیټیکل جرګېری په د نورو جنسو کې مې داسې اورېدلې دي چې د پولیټیکل کم محرران دي هغه د جرګو والا ورته وایي چې مال ته جرګه را کوه زه به په هره جرګه کې تا ته 1050,000 او 1,00,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسله وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي بیا کلرکان اغه خلګوري چې دا جرګه شاجی تا ورکا دا احمد شاه تا ورکا ځکه چې هغه سه دل شوی وي نو هغه نه ممکن شه انصاف نو امید شو انصاف ځکه چې هغه خو باغه اول خپل پیسې ګټي چې کمې په جرګه اغستلو باندې ورکړي وي نو من جړې هم دا غوړي چې پولیټیکلی کې مجرګي نسی دا بالکل غیر جانبدار نه وي دا بالکل هغه په ظالمانه جرګي دي او سم ټریډینګ یې جوړ کړی کاروبار یې جوړ کړی جرګونه نو ځکه وایم چې سیاست را خو جرګم کمزورې شو او دا بد میم ځکه رااله او دغه اډمنستریشن انوالومنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک اډمنستریشن ته محتاج دي
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شو دي نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامیه په مشرانو یا افرادو کې وي ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره دې ټایم اوس مشر دی سبا موږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کو نو بیا وکیل شي بیا به د خلکو وکیل نه کېلې وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه سوسایټي ایز اے هول مورلی چې اپرایټ وي مورلی کرپټ نه وي سوسایټي ایز اے هول سنسیر وي خپل غریب سره نو جسټس سیستم بیا اسانی پریویل کېدل نو د پړک د یو لاس نه نوځي د قانون انګریزي کې فرق نشته فرق زموږ په زړونو کې دی فرق زموږ په نیتونو کې دی موږ د پخپله ټیک شو سوسایټي ټیک شي جسټس په پخپله ټیک شي
که څه هم د قبایلي سیمو ولس په فاټا کې وسنۍ جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامي سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي جوړول کیږي او د خبر پر چلیږي د قبایلی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري
جرګې سره پوسنا چې تلبنایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول نه دا بلکې د تیر سلویس کالو نه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وا په زور کې وا یو تکتور سیستم ور سره وو نو هغه کم فیصله داسې کې دی چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوته ورنوله غولې او چې کومه فیصله به د دې خوخه وا ملک الډر ته به وایي چې دا به کوي هیڅ مینځ ته کم ملک په جرګه مار به نمینټ کېدل هغه د فریقین اختیار کې نه و هغه پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوخو هغه به نمینټ کو ورته به وایي چې دا فیصله وکړه نو دې وجنه خلکو دینا دې سور کو چې هیڅ مین دا موږ ته انصاف نه ملړيږي هغه پولیټیکل څه وایي هغه کیږي پولیټیکل چې ته چې بچا رسایي کیږي هم هغه فیصله کیږي او بل دا چې دوی ته د اپیل حق هم نه وو کچر ته به یو فیصله وشو جرګې والا نو اپیل حق په چې حاصل ورته یو ځل صرف اپیل به کېدو هغه هم بیا هغې پولیټیکل ایجنټ ته کوو چې چا به دا فیصله کړې وه کومې جرګې به کړې وه
نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بله جرګه به دی راوسته بله جرګه به هم د پولیټیکل نمینټ کوله نو ده خو د ځان غلطي نه نوټ کوله چې یاره دا ما پیله فیصله غلطه کړې وه دا اوس پر ټیکو شي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې که ولس د پولیټیکل ایجنټ له پریکړو خوشحاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي.
چیک ان بیلنس شته تیر سم هغه سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس والا پکار دی صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کمپلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کېدی شي د فیصله وو دریدیم شي زموږ راشه ډېرې فیصله کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټې شوی د پاوې باندې اور هغه باندې ویلی چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګراغل ته ریلیف ملاو نشو نو ټریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټې کې دي شي په دې باندې کاروي ودرې دي شي په دې باندې.
کڅم په 2018 کال کې دغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د ځینو اصلاحاتو اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ سوی قانون زغمي. اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
दरिया के यो बेनम सांस के रवान दर्दे हम पल पल सारा के कल्पना शीजा मारोरा आखिर राम शीर दिदन लाज सुख सर्वे गंदा आखिर राम शीर दिदन लाज सुख सर्वे